السلام علیکم ازادي رادیو ته غوښیاست د دې سات خبرونه واوري زه امید زهیر مالیم د افغان جنو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاد وايي افغانان د حجاب په نوم لسپکاوي د ډک چلن پر وړاندې د غک پورته کولو پر مهال لوړ غواخ سره مخ کیږي رینا امیرین نن سار په خپل اکسپانډری کلی سلګونه انجونی او خزینی ول شوی زورول شوی او جریمه شوی دي هغه امیر ادعا کړی چې اوس پیر کسانو چې د شپې پر مهال نیول شوی د بیا عزتۍ د وروختول اویری ازان وژنه کړی ده رینا امیر د افغان جنو خوځو پر وړاندې د نوموړي د قول د دی بیرحمانه جبر او ناوړه چلن د پای ته رسول لپاره د حساب خسته غوښتنه هم کړي افغان جنو خوځو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي اساسي دا وضعیت د افغانستان د نیمایي نفوس لمنځه تلل بولی چې د هغې په خبره له دې هېواد یې هیله ثبات او ځان بساینه ترولې ده د څو میاشتو راهیسې په طالبانو تور لګول کېږي چې د کابل او یو شمېر نورو ښارونو څخه یې افغان نجونې او ښځې د بد حجابۍ په تور نیولي خو طالب چارواکي بیا وایي دغه نجونې او ښځې له څو ساعتونو وروسته بیرته خوشي شوي دي د ژغورنې نړیواله کمیټه خبرداري ورکوي چې له پاکستانه د وستل شوی او افغان کډوالو له نیمایي زیاته برخې له تیارې برخلیک سره مخامخ دي آی آر سی له پاکستانه د 1.1 میلیون افغانانو د جبري وستو د پیل د سلمي ورځې په پار پر خپل اکسپانډ په یو بیان کې دا خبرداري ورکړي د کمیټې پاینده حال کې دا یادونه هم کړې چې هغه افغان وګړي چې د ځانګړو ویزو د پروګرامونو لارې خپل کورنۍ سره د بیا یو ځای کېدو لپاره امریکا ته تلو هڅه کوي لګنو ستونزو سره لاس وګریوان دي د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز زافیر وايي متحده ایالات د افغان وګړو د حیاتی اړتیاو د پوره کولو لپاره تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی کرن ډیکر پرون پر خپل اکسپانډ لیکلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د بشری مرستو د همغږي کوونکې هندریکا راټواټا له دې سره پاړي کې ټینګار کړی چې یوناما په افغانستان کې د امریکا پر کلک ملاتړ متکی ده د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش شاسیګار لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو د 2021 کال د اگست په 15مه افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د دې هیواد سره د څه باندې 2.15 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده د لندن پولیس وایي عبدالشکور ایزیدی په نوم یو افغان چې د یوې ښځې او د هغې په دوه لوڼو یې تیزاب پاشلی وو احتمالا په سیند کې ډوب شوی او مړ دی د لندن د ښاري پولیسو قمندان جان ساویل پرون جمعه خبریالانو ته وویل چارواکي د امنیتي کمرو د تصویرونو پر بنسټ اوس دې نتیجې ته رسېدلي چې ایزیدی د لندن په لویدیځ کې له چلسی پله سره تیمز سیند ته ننوتی خو له هغه ځایه راوتل نه دي لیدل شوي د جنوري په 1 شمه د لندن پولیسو د ایزیدی تعقیب پیل کړ پر هغه تور دی چې پر یوې ښځه او د هغې په دوه لوڼو وي چې یوې 8 کلنه او بل یې 3 کلنه ده د لندن په جنوب کې تیزاب پاشلی وو چې پایله کې هغه دواړه ټپیان شوي وي د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په سکنی کال کې د هیواد په ولایتونو کې د کرکټ اکاډمۍ جوړوي د کرکټ بورډ وایان سید نسیم ساده تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
تیر کال موږ د افغانستان په خوست کاپیسا پروان غزنی زابل کندهار او هلمند ولایتونو کې یو شمیر اکاډمیانې لسره نوې جوړې کې او یو شمیر مو بیا لسره ورغولې په اساسي شکل باندې
د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو پر بنسټ په روان 2024 کال کې په لغمان تخار بدخشان بلخ هرات میدان وردګ او پکتیکا کې د کرکټ د ذکر لپاره د اکاډمۍ نوې ودانۍ ورغول شي افغانستان کرکټ بورډ تیرونه د هلمند ولایت د کرکټ د اکاډمۍ د بیا رغونې خبر هم ورکړیو پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې د هیواد مخکنی صدر اعظم او د نواز شریف ورور شهباز شریف د پیپلز ګوند مشر آصف زرداری سره کتلی او د یو ګډ حکومت د جوړولو په اړه یې د اړیکو خبر په دوام هوکړه کړې ده یو نیوز پاکستانی ټلویزیون په یو خبر کې لیکلي د لیدنه 13 شپه وخت شوې او شهباز شریف او آصف زرداری په راتلونکي کې د ګډ مزل او حکومت په جوړېدو سره خبرې اترې کړې دي د دوه ګوندونو دا مهم غړي داسې مال سره ګوري چې د پاکستان په ټاکنو کې یو ګوند هم ونه توانید چې د پارلمان غوس اکثریت چوکۍ وګټي نواز شریف 13 شپه خپلې وینا کې ویل شهباز شریف ته یې دنده سپارلې چې له نورو ګوندونو سره د ګډ حکومت د جوړېدو په اړه کار وکړي او په اوکراین کې د امریکا سفیر بریجت برینګ وایي د کانګرس یو پلاوی چې د دواړو ګوندونو استازي پکې د کیف ته رسېدلی دی میرمن برینګ پرون وویل چې د دې پلاوی مشري د اصاب جرګې جمهوري پال استازی مایک ترنر کوي دا پلاوی داسې مال کیف ته رسېږي چې یو ورځ مخکې له دې د امریکا سنا د 95 میلیارد ډالرو پر ارزښت د بودیجې هغې لایحې ته رایه ورکړه چې له اوکراین سره 1.6 میلیارد ډالر مرسته یوه برخه ده د دې مرستې هدف د روسیې د یرغل پر وړاندې د ځان د دفاع لپاره د اوکراین له پیاوړتیا سره مرسته بلل شوې ده دا خبرونه
اساسي او بشري حقوق دراندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو په ځین باندې خبرې کوو لمر سره په خبرونه کې میل مده د اساسي او بشري حقوقو په برخه کې فعال ماهر مومند.
راځو خپل مرکې ته په پایل کې خپل دغه د شاقه کارونو پاکله یا د درنو کارونو پاکله معلومات راکړي. شاقه کار یا درون کار کوم کارو ته ویلی سو؟
شاقه یا درون کار هغه کار دی چې فزیکی نظر نه انسان باندې سخته تمام شي، د غوښ او توان څخه بیرون وي. په دې کې دا مرادي چې کومه موده چې هغه عادي وخت ټاکل کېږي انسان ته د کارونو لپاره داغې څخه یا وخت پر زیات شي، لکه په عمومي صورت 8 ساعته د ورځې کار وي، که په هغې باندې ساعتونه نور هم اضافه شي نو کار کېدای شي چې هغه حتی که نورمال کار هم وي هغه شاقه کار ته واوړي. او یا دا وي چې هغه د انسان د توان نه بیرون وتلی وي. په شاقه کار کې دا هم راځي چې کله چې ماشومان باندې د دوی د توان څخه زیات کار کېږي هغه هم شاقه کار کې ثابتېږي.
بله، دغه شاقه کارونو هغه بدې پایلې کراته واضح کړي چې په ماشومانو باندې کومې بدې اغیزې کولی شي.
اغیز خو یې دا دی چې کله انسان شاقه کارونو ته اړ کېږي، فزیکي کی نظر ورته مشکلات پیدا کېږي، روحي له نظر ورته مشکلات پیدا کېږي. بعض وخت دا وي چې داسې تکلیفونه ورته پیدا شي چې هغه بیا ټول عمر ورسره لاس ګریوان وي. هغه مثال د ملا هغه مهرو کې تغییرات راتلل د هغه ځای کې، او یا داسې نور هغه وي چې هغه بیا ټول عمر انسان ته ورپاتې وي.
په افغانستان کې اکثره وخت لیدل کېږي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کېږي. دا خو واقعیت ده چې خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی، نو که چیرې بدو پایلو ته به راسو. دا چې نن سبا یو مړی ډوډۍ د دوه ماشومانو له شاقه کارونو درنو کارونو نه دوی پیدا کوي، آیا د دې ارزښت لري چې ټول عمر یو ماشوم په داسې ناروغۍ بې اخته شي چې هغه علاج ونه لري؟
ارزښت خو یې نه لري، خو څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله بعضې فامیلونه د بدورۍ لحاظه دې ته اړ کېږي چې خپل ماشومان باندې کار وکړي، ځکه هغه حاکم نظام یا هلته کوم یو موسسات چې دي هغه دې ته لاسرسی نه پیدا کوي چې هغه کوم کسان چې مستحق دي له هغوی سره کومک وکړي یا د لاسلیونه وکړي. نو ځکه بعضې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وکړي.
خپل د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې د وړو ماشومانو له وګو نه دغه درانه کارونه سپک کړي؟
بله، او بدبختانه په افغانستان کې دا بعضې ځایونو کې دا یو فرهنګ ګرځېدلی دی چې حتی که غټان په کور کې هم وي، فزیکي لحاظه جوړ او رمټ هم وي، نو بیا هم په ماشومان باندې کار کوي، او کېدای شي چې هغه اقتصاد دومره هم خراب نه وي چې په ماشومان دې ته اړ کې شاقه کارونه پر وکړي. پر بیا هم هلته دغه آګاهي په هغه سطح باندې چې باید موجود ولري موجوده نه ده په کورنیو کې، په پلارونو میندو کې، چې دغه شاقه کار کېدای شي په لنډ مهال کې دوی ته اقتصادي ګټې راوړي، مګر په اوږد مهال کې ماشوم ته بیا ضررونه رسوي. نو دغه نه پوهاوی د فامیلونو هم د دې باعث کېږي چې هغوی خپل ماشومان دې ته اړ کړي چې حق کار نه وکړي.
کله چې دغه ماشومان غټېږي دوی څومره عقده اخلي له خپلې کورنۍ سره چې د دوی د درس وخت دوی په کارونو باندې مصروف کړي و په دوی درانه کارونه کول، څومره بیا دوی ته ناامیدي درېږي او له خپلې کورنۍ سره غواړي چې فاصله ونیسي؟
ګوره، دا خو طبیعي خبره ده چې کله ماشوم د درس په وخت کې، د تعلیم په وخت کې، د لوبو په وخت کې داسې کارونو ته وهڅول شي چې هغه د غټانو کار دی، د ژوند د نورمال هغه دوران څخه پاتې کېږي او بیا ټول عمر ورسره پاتې کېږي، دغه کمی ورسره موجوده وي، نو بیا د دې باعث کېږي چې هغه مکمل په ټولنه کې په سالمه توګه باندې دوی بیا برخه نه شي اخیستلی.
په دغه دوران کې دوی له زده کړې څخه هم لرې پاتې کېږي. په راتلونکي کې ټولنې ته داسې کسان بیا د ګټې په ځای څومره زیان رسولی شي؟
دا کله چې یو ماشوم د تعلیم څخه پاتې شلو نو خپل ځان ته هم هغه په ژوند کې چې کوم یو لازم پرمختګ دی هغه نشي کولی، همداسې بیا ټولنې ته هم پرمختګ نشي کولی، خپل فامیل ته هم مفید په هغه اندازه نشي واقع کېدلی. نو تاوانونه فردي او اجتماعي او ټولنیز دي.
کله چې په دغسې کورنیو کې ماشوم کار ته لیږل کېږي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې په کور کې د کورنۍ نور مشران هم وي، دا هلته څومره د حق تر پښو لاندې سه؟
د خو حق ګوریا په تخنیکي لحاظ که تاسو ګوریا څو مختلف حقونه د پښو لاندې کېږي. یو خو دا ده چې تعلیم ته لاسرسی د یو ماشوم حق وي هغه تر نه اخیستل کیږي. بل دا چې هغه سالم چاپیریال چې هغه له ذهني له نظره هم سالم وي، فزیکي له نظره هم سالم وي، هغه هم دوی ته نه مهیا کیږي، نو ځکه د دې نظره هم حق اخیستل کیږي. او بل هغه کوم یو تکامل چې دی انساني چې هغه د تعلیم له خوا نه او د هغه ماشومانو د لوبو له خوا نه ترلاسه کیږي، هغه هم د دوی نه اخیستل کیږي. نو که تاسو ورته وګورئ مختلف حقونه ترنه اخیستل کیږي د یو ماشوم څخه.
په ماشومانو باندې درانه کارونه چې کیږي کله چې کورنۍ کتل کیږي، معمولا په کورنۍ کې شپږ ماشومان و ماشومان اته ماشومان پرلا پسې په ما خبره شیر به شیر ماشومان وینو، هغه کورنۍ نسی کولی چې ټولو ته رسیدګي وکړي. بیا نو که شاقه کار کوي که وخت نا وخت له کوره وځي څوک ورباندې خبر نه وي. په خپله په یو کورنۍ کې د ډیرو ماشومانو نړۍ ته راوړل څومره د دې لامل کیږي چې بیرته هم دغه ماشومان قرباني شي او شاقه کارونو ته ورسي.
کور ماشومان د تعداد پلان بندی کول د اقتصاد د پاره، د تعلیم د پاره، د یو فامیل د درست ادارې د پاره ډېر مهم وي. کله چې فامیلونه هغه شرایط ونه لري او ماشومان زیات وي، نو بیا دا واضح خبره چې د دې باعث کیږي چې ماشومان شاقه کارونو ته وهڅوي.
په یوه کورنۍ کې چې کله یو منظم سیستم موجود نه وي، مثلا هر سړی ته په خپله سویه یې په خپل توان کار ونه سپارل سي، دا به څومره د دې لامل کیږي چې په ماشومانو باندې شاقه کارونه وسي؟ یعنی د یو منظم پلان نشتون د اقتصاد په برخه کې.
په یو فامیل کې د ماشومان تعداد درلودل، چې څومره ماشومان باید ولري، څه وخت ماشومان دنیا ته راوړي، څومره فاصله ولري ماشوم یو له بل سره، او څونه آمادګي مور او پلار لري دې ته چې بل ماشوم ته سالمه تغذیه وکړي، سالم تربیه وکړي، سالم تعلیم او تحصیل ورته برابر کړي، هغه محیط او چاپیریال ورته مساعد کړي چې د ماشوم لپاره لازم دی. نو دا ټول په دې باندې اړه بیا تمامېږي چې کله چې دا پلان موجود نه وي، نو هغه ژوند درست د پلان له مخې مخکې نه ځي. بیا فامیلونو اړ کیږي چې په ماشومان باندې کار وکړي، یا که پلار یا مور موجود نه وي، نو هغوی بیا مثال نور فامیلونو ته پاتې کیږي چې بیا وضعیت ډېر زیات خراب وي. پلان درلودل د ژوند لپاره، هغه خپل کوشش لپاره هدف درلودل ډېر زیات اړین دي.
که راسو د ماشومانو د جنسي ځورونې برخې ته، کله چې یو ماشوم له کوره لیږل کیږي چې ورسه کار وکړه، نو معلومدار خبره ده چې دی به سهار وخته وځي، ماښام به تر ناوخته پورې بیرون وي. هر څوک د نار ډول غوښتنه کوي د مجبوریات په اساس، او بلداتې سنې وړکی ده په توان نه پوهیږي، دا هغه ورسره مني. څومره دلته ماشوم جنسي ځورونې سره مخ کیږي، هغه هم په افغانستان غوندې بیرته پاتې هیواد کې؟
بدبختانه په افغانستان کې مونږ د ماشومان د جنسي ځورونې شواهد ډېر زیات لرو، مخصوصا په الکانو کې چې دا بدبختانه غیر اسلامي، غیر افغاني فرهنګ ګرځېدلی دی هلته په افغانستان کې. او دا یو دلیل یې دا ده چې ماشومان په بیرون کې د کور نه، د سرپرست د سترګو نه لرې په بیرون کې موجود وي، او هغه بیا د هغو خلکو ښکار کیږي چې هغه د ماشومان څخه غلطه استفاده کوي، چې دا اصلا د اسلام د اصولو سره مکمل دا مناسب کار نه دی، او بل د مدني ټولنې له نظره هم دا مناسب کار نه دی. او په دې کې داسې یو اسلامي مملکت چې تقریبا ټول وګړي مسلمانان دي، هغلته د ملایانو د امامانو کار دا ده چې په ټولنه کې د دې آګاهي پیدا کړي چې د دغه ډېر بد کار چې خدای مورته بد ویلي دي، د دې کار مخنیوی وشي.
دغسې ماشومانو سره چې د مجبوریات له وجې حتی جنسي ځورونې سره مخ کیږي، څومره له روحي رواني نظره دا بیا مړاوي کیږي؟ او کله چې په ټولنه کې نور خلک خبرېږي چې دغه ماشوم له دا ډول جنسي ځورونې سره مخ سوی، د سره بیا څه ډول برخورد کیږي؟
ګوره بدبختانه افغانستان ټولنه یو ډېره سنتي ټولنه ده، چې په هغې کې دغه پاراډاکس چې مونږ ورته په انګلیسي کې وایو چې دا ډېر زر نقیز شایي، لکه داسې ټولنه چې مکمله تقریبا مسلمانه ده، چې ډېر کم وګړي به کېدای شي غیر مسلمان وي، کېدای شي 99.9% ټول وګړي د افغانستان مسلمانان وي، چې په هغې کې داسې یو کار ته لیوالتت او د کارونو ته ډېر زیات بد ویل شوي دي په اسلام کې، مګر بیا هم دا په افغانستان کې جریان لري. دلته دا پارادوکس موجود دی، او بیا چې کله ټولنه کې خلک خبر شي چې مثال چا سره جنسي زورونه شوی ده، هغه د تحقیر له نظره هغې ته کتل کېږي، کېدای شي چې په هغې کې د دوی هغه ګناه نه وي، تیری پر شوی وي. نو دلته بیا هغه په ټولنه کې د دغه شخص هغه ځای چې دی ډېر زیات ټیټېږي، او خلک ورته په ټیټه سترګه باندې ګوري، چې دا هم بیا د دې لامل کېږي چې خلک روحي تکلیف سره مخامخ شي.
بله، اوس که راستو د حل لارو چارو ته مومن صاحب دا راته وایي چې څه باید وسي چې په یوه ټولنه کې په ماشومانو باندې درانه او شاقه کارونه ونیسي، او کومې بدې پایلې چې موږ تاسو تر اوسه پورې یادې کړې د دوو مخنیوی وسي؟
شاقه کارونو د مخنیوي په ماشومانو کې د دې لپاره څو کارونه کېدای شي. یو خو دا ده چې فامیلونه کله چې ماشومان دنیا ته راوړي، داسې پلان له مخې دنیا ته راوړي چې دواړه والدین، مور او پلار، او هغه ټولنه دې ته آماده اوسېږي چې دغه ماشوم په درسته توګه باندې د ده څخه ساتنه وکړي، ورته تعلیم ورکړي، ورته تربیه وکړي، او د اقتصاد له نظره دوی دومره پیاوړتیا ولري چې د ده هغه کوم اسانتیاوې چې د ژوند دي دې ماشوم ته برابرې کړي. نو دا هغه په شروع کې دا ډېر زیات مهم ده. دوهمه خبره بیا دلته دا ده چې کله چې ماشومان دنیا ته راوړل شي، دوی ته هغه تعلیم او تحصیل زمینه مساعده شي، چې دا بیا خپله په آینده کې د دې باعث ګرځي چې دوی اقتصاد کوي او ژوند کوي، او دوی چې کله والدین جوړیږي نو دوی هم بیا کولای شي چې خپل ماشومان ته ښه محیط برابر کړي. بله خبره دا ده چې دلته په دې کې د ټولنې د آگاهۍ خبره ده، چې ټولنه چې کله پوهه اوسېږي، والدین په دې باندې پوهه اوسېږي چې ماشومان یې د شاخه کارونو له وجې باندې اوږدمهاله کې مشکلات سره مخ کیږي، نو بیا هم کېدای شي چې دا د دې باعث شي چې والدین دې ته زړه ښه نه کړي چې خپل ماشوم باندې شاقه کارونه وکړي، او په دې باندې پوه شي چې په لنډمهاله کې کېدای شي دوی ته ګټه وکړي، فامیل ته اقتصادي ګټه ورته راوړي، مګر په اوږدمهاله کې بیا دوی سره دې مشکل سره مخ کیږي. نو دا هغه شیان دي چې د دې باعث کېدای شي چې شاقه کارونه په ټولنه کې راکم شي، او په ماشومان باندې چې هغه منفي اغېز دي دا هغه مخنیوی وشي.
بله، یو حکومت ته څه کول پکار دي چې کله ویني په ټولنه کې ماشومان درانه او شاقه کارونه کوي، او کورنۍ هم وایي چې مثلا توان نه لرو، مجبور یو که دا ماشوم باندې درانه کارونه ونه کړو نو موږ بیګا ته ډوډۍ نه لرو؟ دغه وضعیت د یو ملک حاکمان په سترګو باندې ویني، دوی ته څه کول پکار دي؟
حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې ټولنه کې بې بذاتو خلکو سره کومک وکړي، هغه که بې بذاته کورنۍ دي چې ماشومان لري او د دې وس نه لري چې خپل ژوند په اسانه توګه باندې مخکې بوزي، او اړ کېږي چې ماشومان خپل شاقه کارونو ته اړ باسي، دلته د حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې د هغوی سره مرسته وکړي، د فامیلونو سره مرسته وکړي، او ماشومان د شاقه کارونو څخه وژغوري، او دا چې هغوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابره
کړي. تاسو په خپل خبر کې ویل مومن صاحب چې حاکم نظام باید دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي، او کوم ستونزو سره چې مخ دي مرسته وکړي په دې برخه کې، مګر موږ او تاسو وینو چې حاکم نظام په افغانستان کې د دغو ماشومانو کورنۍ، د کورنۍ مشران بیکار کړل چې په غو کې ښځې موږ یادولی سو، نو دغلته هم دغه ماشومان درنو کارو ته مجبوریږي، له کوره بیرون وزي، چې بیا هغه ډېرې ستونزې موږ او تاسو په خپرونه کې یادې کړې، له غو سره مخ کیږي. حاکم نظام په ځای دي چې دغه مشکل حل کړي، حاکم نظام ورته جوړ کړی ده، تاسو د یو بشر په صفت څه ویل لرئ په دې برخه کې؟
بدبختانه طالبانو دغه تصمیم چې ښځې کار ته نه پرېږدي، مخصوصا هغه ښځې چې د کور هغه نفقه راوړونکي دي، دا ډېرې بدې پایلې لري او فامیلونو ته او ښځو ته ماشومانو ته. او دلته په کار دا ده چې دوی هغه اسلامي چوکاټ کې هم دوی کولای شي چې ښځو ته د کار او د فعالیت اجازه ورکړي. په نورو اسلامي مملکتونو کې هم دا عامه خبره ده چې ښځې کار کوي، خپل کور ته نفقه راوړي، حلال نفقه راوړي، نو په کار دا چې دغه ضرورت ته په کتو سره طالبان هم خپل سینه پراخه کړي او د ټولنې واقعیتونه په نظر کې ونیسي او خپل تصامیم داغو واقعیتونو پر اساس باندې ونیسي.
بله، او که دا راته وایي چې که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي، حاکم نظام هم د بېوزلو کورنیو غم ونه خوري، د کار زمینه برابره نه کړي، او ماشومان هم داسې په لارې کوڅو کې شاقه کار نه کوي، د افغانستان وضعیت به کوم حالت ته ورسیږي؟
دا خو جوته ده چې کله چې ظلم زیات شي، د عامو وګړو ژوند په سختۍ سره تیر شي، نو بیا په هغې کې خلک راوچتېږي، خلک داسې نظامونو ته نه وایي، په خوا کې هم ورته نه ویلي دي، او په ټولنه کې بیا یو ځل بدبختانه کېدای شي چې هغه امنیت ته مشکل او خنډ پیدا شي. نو د دې د مخنیوي لپاره هم لازمه دا ده چې حاکم نظام ډېر عجله وکړي په دې کې چې د خلکو د ژوند د اسانتیا او دپاره ګامونه اوچت کړي.
که په وروستیو کې که څه هم د خبرونې تر له سره تر اخره پورې په دې موضوع باندې موږ خبرې وکړې واضح سوه، خو که په وروستیو کې یو ځل بیا هغو کورنیو ته په ماشومانو باندې د درنو کارو زیانونه په غټو ټکو کې روښانه کړي، ډېر بخي مومن صاحب.
زما پیغام کورنیو ته دا دی چې دوی که واقعیان ضرورت دې ته نه لري او کولای شي چې په خپلو قټانو باندې چې هغه د کور مسؤلین دي، هغه که پلار ده که مور ده، که هغوی وکولای شي چې دوی ته نفقه برابره کړي او خپل ماشومان د شاقه کارونو څخه وژغوري، نو دا به ډېر زیات د ماشومانو د راتلونکي دپاره بهتره وي. د دوی صحت به هم ورسره ښه وي، د دوی تعلیم ته بیا وخت پیدا کېږي چې ماشومان تعلیم وکړي، بالاخره ګټه بیرته همدغو فامیلونو ته رسیږي. او بل دا ده چې کله چې ماشومان د دې څخه لرې شي چې هغه لوبې او هغه د ساترې وخت ترنه واخیستل شي، نو هغه عقدې هم بیا د ماشومان په زړه کې نه وي چې بیا کله غټ شي چې دوی ټولنې ته، خپل فامیل ته، خپلې کورنۍ ته سالم وګړي ثابت شي.
ډېر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ډېر زیاته. خدای پامان. خدای پامان.
خدای پامان. ښه وخت ولرئ. دران دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه. په دې خبرونه کې په ماشومانو باندې د شاقه کارونو د زیان په خبرې وشوې. تربیه پرځای کې چې یاست علامه مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار مې یو بار بیا او مې ورسته هر کله کوم. دا ځل خبرونه کې به د مصنوعي ځیرکتیا له نویو کرشماتي عینکو جنوبي کوریا کې د یوې کمپنۍ لخوا کارمندانو ته د ماشوم په زیږولو د انعامونو ورکړه او امریکا کې د لومړي برقي موټر چارجونکي سړک موضوعات درته وسپړم. دا راز به پر اشرف غنی د هغه د یوه باوري جنرال نیوکې د طالبانو د یو چارواکي لخوا پر لوی سټیج ژبنۍ توندۍ ته غبرګونونه او د ایراني استازي لخوا له افغانستان غزې ته د ځانمرګو د لیږلو ګواښونه درته تحلیلوم چې تر شا یې څه کیسه ده. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو تاوده ټکي. د دوهې را روانې ناستې ته د طالبانو چنبازۍ. طالبان وایي راته ویل شوي چې تاسو هیڅوک نه راپرځئ، خو بیا هم اجنډا ګورو چې ورشو کنه.
دا اوس د دوحې غونډه چې روانه ده، د دنیا کوشش ده چې د افغانستان سره داسې یو تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي.
تاسو غونډه ده چې د ملګرو ملتونو په وینا په هغه کې به هڅه وشي چې د افغانستان لپاره د یو بین المللي اجماع په ترڅ کې له دغه هیواد سره نړیوال تعامل تعریف شي.
دوه درې مشخصې موخې لري. اول دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعین شي، او دویمه دا ده چې د دغه استازي د منډیټ یا د دې د کاري لایحې په باره کې به دلته پریکړه کیږي.
د ملایانو پر حکومت د ملایانو نیوکې کابل، بدخشان، تخار، ننګرهار کې د ملای مامانو د تیری ونې نیوکو د طالبانو د مشر غوسه هم پارولې، خو د دوی د حکومت لپاره د خطر زنګ هم ټنګولې.
دا د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته دا وروپیژنې چې طالب خپله کړنلار لري او د هغه خپله تګلاره ده او دین بیل شی دی. که طالب زر ځل هم خپله ناروا یا ناوړه کړنه په دین باندې تبعیه کړي، دا دین نه دی.
د طالب د اشغال لاندې او ظلمونو جنایاتو لاندې نور په تنګ سوي دي. دا خو دوه درې علماو غلجیکه په ډیر نږدې وخت کې به تاسو وګورئ چې ډیر نور علما هم غلجیکي.
له زندان وتلو سره سم پاکستان ته د منظور پښتین ګوت څنډنې ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر هم له زندان وروسته یو وار بیا د پاکستان د پوز پر ضد په درېدو ټینګار کړی.
څه تکلیفات ښکاري دا یا دوی ته چې کوم خپل ژوند کې اسانتیا ښکاري، د مونږ تکلیفات هم ارزي دي، د دوی اسانتیا هم ارزي دي. خو دوی به د دوی اسانتیا په مشکلات بدلېږي، زموږ مشکلات به په اسانتیا بدلېږي
ان شاء الله.
او په پاکستان کې دولسم ځل تر ټولو سترې پارلماني ټاکنې پاکستان د کمپاینونو په وروستۍ ورځ هم 2014 کې 28 مړي او 15 ټپیان ورکړل. ټاکنې وکړې خو پر وړتیا یې شکونه نشته. بیا هم ستړي مشي. که څه هم د ملګرو ملتونو یو استازی فریدون سینرلی اوغلو او د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکولاسن په کابل کې د طالبانو له خارجه وزارت او د حامد کرزي په شمول پخوانیو سیاسيونو سره د دوهې د روانې ناستې په اړه په بحثونو بوخت دي. خو د طالبانو یو شمېر سرچینې ازادۍ راډیو ته وایي دا ډله له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوهې غونډه کې د دوی مخالفې څېرې او بیاناوې نه وشي او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع دي هم له اجنډا وویستل شي. که څه هم طالب سرچینه ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وایي د دوهې د ناستې په ترڅ کې افغانستان لپاره د مرستو د اعلان واده هم ورسره شوي او ورته ویل شوي دي چې هیڅوک ستاسو د رژیم د نړولو په هڅه کې نه دي. خو د طالبانو د خارجه وزارت یو ویان ضیا احمد تکل وایي لا نه ده ټاکل شوي چې طالبان دې غونډه کې ګډون کوي کنه، خو په وینا یې که د دوهې را روانه غونډه کې معنادار رول ورکړل شي نو حکومت به یې پکې د ګډون په اړه غور وکړي.
په دې میاشت کې چې په قطر کې د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي لخوا کومه غونډه رابلل شوې ده چې د افغانستان په اړه خاص استازي په هغې کې برخه ولري، دوه درې مشخصې موخې لري. اول دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په د فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعین شي، او دویمه دا ده چې د دغه استازي د منډیټ یا د دې د کاری لایحې په باره کې به دلته پریکړه کیږي.
بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر بیا ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه غواړي د دوهې د غونډې له لارې افغانستان سره رسمي اړیکې پیل کړي، هغه ټکه چې ملګرو ملتونو یې په اړه اشاره نه ده کړې.
دا اوس د دوهې غونډه چې روانه ده د دنیا کوشش ده چې د افغانستان سره داسې یو تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي، او ان شاء الله افغانستان به نور هم په سیاسي او په اقتصادي میدان کې د کامیابۍ په طرف ته ځي لکه څنګه چې په اسلامي نظام په قیاب کې کامیاب دی.
په همدې حال کې د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي په جلا جلا لیدنو کې ټینګار کړی دی چې د نجونو د زده کړو موضوع او افغاني ډیالوګ ته زمينه سازي باید چې د دوهې د ناستې مثبتې پایلې ووسی. خو د ښځو یو شمېر فعالانو بیا د پراخ کمپاین له لارې د دوهې په روانه ناسته سر له اوسه نیوکې پیل کړي دي چې په وینا یې دا د طالبانو د عادي ښودلو د لړۍ یوه کړۍ ده چې نړیوالو او د سیمې هیوادونو روانه کړې ده. دغه ښځو فعالانو ټینګار کړی چې د دوهې د غونډې له لارې باید پر طالبانو فشارونه وارد شي.
زه فکر کوم چې د دې غونډې د ماهیت سره سم باید ورته توقع وشي. دا کېدای شي د نړیوالو ټولنې په نوښت په افغانستان کې د یو سیاسي بدلون د پاره د هڅو یو پایل وی، مګر کدی ته داسې انتظار کیږي چې د دې غونډې په ترڅ کې به د افغانستان د پاره کومه نوې واکمنی وټاکل شي، یا بیا لکه د بوند غونډې په شان د یو نوي بین المللي تصمیم غونډه وي، دا سم انګیرنه او سم انتظار نه ده.
او داسې ښکاري چې وروستۍ یوه اونۍ کې په کابل، بدخشان، تخار او ننګرهار کې د څو دیني عالمانو او مذهبي شخصیتونو لخوا د طالبانو د حکومت پر ضد رسنیزو شویو څرګندونو د دې ډلې مشر قهرولې او د دوی څرګندونې د طالبانو د نظام د پایو د لرزولو په معنا اخیستي. پر طالبانو تېره اونۍ له ممبر نه د نیوکو پیل هغه مهال وشو چې په کابل کې د شیعهګانو یو مذهبي مشر